تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وروستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو ته د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه ورو چې زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان حکومت د کورونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي دشتي ارچی ولسوالۍ د طالبانو بیرته نیولې ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو پوښتلي د ایران په اټومي تنصیباتو کاروایی کولو انتخاب لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حمید د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده، او دې لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنیانو سره په رابطه کې هم دی. د نوموړي په وینا په لومړي مرحله کې به د 1 کروڑ پاکستانیانو لپاره واکسین اخلي چې د صحت کارکوونکو سره د 15 کالو نه زیات عمر خلکو ته به یې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 13 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوي. 33 کسان ترې مړه شوي دي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي ګلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکولو خپل وعده به پوره کوي. نن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې وه چې ګلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي، او دا ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکي د احساسي محرومۍ سره مخ دي، نو خپله دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په ګلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړې دي. آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3، او پاکستان مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړې دي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نومبر په 14 ګلګت بلتستان کې یوې خبري غونډې ته وویل د نومبر په 15 په یاد سیمه کې شوو د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلی شوې ده، او دوی به دې لړکې قانوني کاروایی کوي. بلاول په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمي نتیجو تر مخه دوی په یو شمېر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو شپې تېرېدو وروسته سحر نتیجې بدلې شوې دي. وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي ګلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د قندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو په دشتي ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو، او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قولي اردو د ویان مرستیال عبدالحادي جمال مشال ریډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري، او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دوی زیاتوي په عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، او ډیر زر به پاتې سیمې هم د طالبانو له وجوده تصفیه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو، او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورځپاڼه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یوه لویه شخړه رامخته کولی شي. د امریکا د فوز یو چارواکي په 12 نومبر رایټر ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. او اخری خبر د کرکټ نه. د پاکستان د کرکټ سپر لیگ یا پی ایس ایل د 5م پړاو فائنل لوبه بانن د لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبیږي. د کرونا وایرس په وجه په مارچ میاشت کې د پی ایس ایل اخری 4 میچونه ځنډولې شوي وو، کوم چې د تیر خالي ورځې نه دوباره شروع شول، او په لومړي میچ کې کراچۍ کینګز ملتان سلطان، او په دویم میچ کې لاهور قلندر پېښور زلمی ته ماتې ورکړه. دا ډومبې ځل دی چې کراچۍ کینګز او لاهور قلندر فائنل لوبې ته وتلی دي. له دې وړاندې اسلام آباد یونایټډ دوه ځل، پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټر یو یو ځل فائنل لوبې ګټلې دي. د پی ایس ایل پنځم فائنل لوبه به نن د پاکستان په وخت ماخوستن 8 بجې د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته سوې ده، په کار ده چې پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د کورونا مخنیوي لپاره پر ورکړل سویو لارښوونو به له عمل کولو سره په پېښور کې جلسه کوي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټه کړی دی، پارلیمنت آزاد نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې واکمن تحریک انصاف د ګلګت بلتستان انتخاباتو کې درغلي کړې دي. جماعت اسلامي وایي اوسنۍ حکومت پارلمان بې واک کړې او پریکړې بل ځای کیږي.
د حکومت د پاکستان پارلیمنت سرټیټه کړې ده، پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجاران وایي په کار د چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له سیاست ته لري وساتل سي.
صرف د زمونږ بد قسمتي ده چې په پاکستان او په افغانستان کې د تجارت هم سیاست سره تړلې شوې ده. دا ډېره دنیا کې چې د سیاست سره دا تړلې نه ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس ژغ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. دوی ویل چې دا په داسې وخت کې ضروری ده چې په پاکستان کې د نړۍ د نور هیوادونو په څیر هم کورونا وایرس زیات شوی دی. حکومتي چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره یو شمېر محدودیتونه بیا اعلان کړي دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے دا این سی او سی یا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ونڈے ورستو وزیر اعظم عمران خان بیگا مطبوعات و تول چھ دا کرونا دوی مرڑے دا ٹھول نڑے پشان پاکستان کے ہم ڈیرا پتیزے روانہ دا اور تیر الس ورزو کے کرونا کی سنا اور ددین کی دن کے مرگون کے سلور چند زیات والے راغلے دے. دا چکم دوی مچپا شروع شوی دا نو ډیر په خفقان دا وایم چې تیر ول سورزو کې زمون کرونا کې سونو کې سلور چند زیاتوال راغلی دی. دلته بچ دروازه شپک و کسان مړ کېدل اوس 25 ته رسیدلی دی او اوس خطر مونږ ته دا کچره مونږ احتیاط ونکړو او په احتیاطي لارښوونم عمل ونکړو نو ویره دا چې زمون په غټو هسپتالونو کې به هغه شان زینوی لکه تیر جون کې چې وو. ځکه چې مونږ ګورو وړاندې نه ډېر پتی دې سره دا وایرس خوریږي. نوموړی اول چې حکومت د کارخانو جمعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده، خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. مونږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ په دې هم ځان پوهل پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت چې بیا جمعتونو کې وړاندې پشان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغیزمن کیږي هغه به بالکل نه بندو. نو کارخانې دکانونه بالکل نه بندو خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پہ عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جہ تکڑا چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لگولو پریکړه شوې ده. مونږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چار روزګارونه نه اغیزمن کیږي ټول به بندو. زمونږ په یوشتم نوخار کې جلسه وا ختمه وکړه او نور ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې د رس زینو نه کرونا زر خوریږي. بل دا چې شادي حالونه کې به 350 زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه دا سغونډه وکړي شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یو هفته نور ګورو. کهل تنا کې سونه خوریدل نو یخنه چټیانه به سیوا کړو او د ګرمه چټیانه به کمی کړو.
چھٹی کم کر دے گئے۔
پاکستان کے دا کرونا وائرس پڑا معلومات ورکون کے ویپانے تازہ شمیرے ترمخا د نومبر شپاڑس منیٹے پورے پٹول پاکستان کے دا کرونا ناروغ شمیر خوشا در لکھو اور شپیتو زرو تا رسی دلی دی اور ددین دملو شمیر وہ ذرا یو سل شپیتو تا رسی دلی دی اور واپس رگے دو شمیر در لکھا در وزر نہ سیوا دی ولی تیر سلیش دو گھنٹوں کے دیو سو نہ سیوا کسانو کرونا ٹیسٹ نہ مثبت راغلی اور نور لس کسان نے مڑکڑی دی۔ شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي۔
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ۔
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي۔
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي۔
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د حکومت ضد اتحاد پاکستان جمهوری تحریک هوټ شو دلې چې دوی په پېښور کې خپل جلسه کوي۔ د یاد اتحاد مشران وایي چې د حکومت لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر ورکړل سو لارښوونو به عمل کوي خو جلسه به خامخا کوي۔ دا په داسې حال کې ده چې یاد تحریک د نومبر پر 2 په پېښور کې د حکومت ضد جلسہ اعلان کړی دا۔ یا تحریک تر دی وړاندې په گوجرانوالا، کراچی او کوټه کې هم جلسی کړی دی۔ غلام غوث نور حال راکوي۔
په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونو د حکومت لخوا د کورونا وایرس د صورتحال په لړ کې د جلسو جلوسونو د ځنډولو خبره رد کړی دا او دوی ویلی دي چې د ټاکل شوی پروګرام سره سم به د نومبر په 2 نیټه په پېښور کې خپل جلسه ترسره کوي۔ په دغه اړه د نومبر په 18 نیټه په پېښور پریس کلب کې په جمهوری اتحاد کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ویاندی سمر هارون بلور د خبری کانفرنس وروسته له مشال رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جلسې لپاره تیاریانی روان دي او که په پېښور کې د هغوی د جلسې کولو مخه ونیول شوه نو ټول ګوندونه به د اسلام آباد په لور لاریون کوي۔
زموږ چې کوم پی ډی ایم جلسه ده، هر اپوزیشن پارټي یونین کونسل او ویلج کونسل لیول باندې د جلسې تیاریانه کوي او کرونا ایس او پیز فالو کولو سره به ان شاء الله موږ د جلسې کې شرکت حکومت وای چې کرونا وبا زیاته شو، کله حکومت وای چې خطر ده دی چې کله گیدرینګ کوي نو الته کرونا هم نوی، الته خطر هم نوی، الته دھماکه هم نوی، نو دا هر څه صرف اپوزیشن لپاره دی، دا هر څه صرف پی ڈی ایم لپاره دی۔ جلسه خو به مونږه کوو، کدل ته پرې نه دی نو بیا به مونږه اسلام آباد ته رخ کوو، خو جلسه به مونږه ضرور کوو۔
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې د غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په هیواد کې د کورونا وایرس د دویمې چپې په ترس کې ورس تربلی د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیره کې زیاتوالی کیږي او د یادی ناروغۍ نه د مړو شمیره هم مخ په زیاتېدو ده او په دې وجه دوی د جلسو جلوسونو د ځنډولو فیصله کړې ده۔ د وزیر اعظم عمران خان لخوا په لوی غونډو او لاریونونو د بندیز د خبري وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش په پیښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په صوبا او مرکز کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په 1 په رشکۍ کې د اکنامیک زون د پرانیستي لپاره رابلل شوی جلسه هم ځنډولې ده او د کورونا وایرس د صورتحال په وجه د حزبي اختلاف هم خپل سیاسي هلې ځلې زندوی۔
انڈسٹریل زون کی بھی گراؤنڈ بریکنگ تھی اور چائنیز سٹیل مل کی بھی۔
دا صنعتی زون او دا چینائی سٹیل مل پرانست ہوم وا او پدغه محل لوی جلسه رابلل شوی وا، خود اولس دا مپاداتو لپاره مو رابلل شوی جلسه وزندولا۔ مونږ د نورو سیاسي جماعتونو نه هم اپیل کوو چې اوی دې هم خپل سیاسي هلی زلی منسوخ کړي،
که وو بھی اپنے اجتماعات منسوخ کر دیں۔
خدا حزب اختلاف گوندونه وای پ په پیښور کې د نومبر په 28مه نیټه د پی ڈی ایم د جلسې پر مهال به د کورونا وایرس په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کوي او جلسې ته راتلونکي خلکو لپاره یې د ماسکونو او سینیټایزر د ورکولو انتظامات هم برابر کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف تور پورې کړی دی چې د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی په انتخاباتو کې درغلي کړې ده. پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پر دې پر ضد احتجاج هم اعلان کړی، خو پیپلز ګوند وایي چې د دوی یو کاندید بریالی شوی وو او د دوی په وینا حکومت یې نتیجې بدلې کړي او پر ځای خپل امیدوار کامیاب ګرځولی دی. دا چې واکمن تحریک انصاف په دې اړه څه وایي، تفصیلیا د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو نتیجې لا هم په سرکاري ډول خونه دي اعلان شوي، ولې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر دې د ملټولو زیات سیټونه او یا څوکۍ په وفاق کې د حکمران ګوند تحریک انصاف اخستلی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په گلگت کې په دغه انتخاباتو کې د درغلیو تورونه هم لګول شوي چې پکې دوی ویلي چې د گلگت بلتستان په دویمه حلقه د دوی د ګوند کاندید جمیل احمد اول کامیاب ګرځېدل، ولی وروسته د شپې نتیجه بدله شوه او د تحریک انصاف ګوند فتح الله کامیاب وګرځاو او د دوی کاندید ناکام کړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي چې حکومت د انتخاباتو په شپه نتیجې بدلې کړې دي او درغلی پکې شوی. شیرباز خان سلیم د گلگت بلتستان اوسیدونکو او یو سماجی کارکونکو دی او د وو ویل
یو ریټرنینګ افسر فورم 47 پیپل پارټي کسان لور کړل هغه کې پیپل پارټي جمیل صاحب غټل دي او روسته 4 بجې نثار بیا دوه ووټونو نه فتح الله سیکټری جنرال نوټیفیکیشن شوی دی کنا فتح الله غټل دي.
د پیپلز ګوند لخوا دغه تورونو په جواب کې الیکشن کمیشن گلگت بلتستان تیر ورځې ویلو چې یاد ګوند د دوی دفتر سره رابطه وکړي او انتخاباتو کې د درغلي تورونو هم رد کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند لسو کوي، پیپلز ګوند 3، مسلم لیگ نون 2 او دغه شان و آزاد کاندیدان هم کامیاب ګرځېدلي. جمعیت العلماء اسلام یو څوکۍ او نور وړو ګوندونو یا اتحادیو هم یو څوکۍ ګټلي، خو دغه نتیجې لا هم غیر سرکاري دي او د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا د جاری شوی خبر تر مخه خلک باید په دغه نتیجو اعتبار ونه کړي او دوی به لنډ وخت کې سرکاري نتیجې جاری کړي. په گلگت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره په څلیرشتو څوکیو په 15 نومبر انتخابات شو چې سرکاري نتیجو ته لا هم انتظار دی. په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون لخوا ویل شو چې دوی دغه انتخابات ریجیکټ او یا د منلو نه انکار کوي او دوی تور لګولې چې د دوی هغه تنان چې با اثر او انتخابات په هر صورت غټل هم تحریک انصاف خپل ګوند ته واړول او د دوی الیکټیبلز او یا غټون کې ډلې ماته کړه. د گلگت بلتستان یو خبريال مظفر حسین سره مې رابطه وکړه، ورنمه پوښتل چې دغه تورونه کوم کوم رقم دي چې سیاسي ګوندونو لګولې دي. پوسټل بیلټ یا هغه وټونه چې د ډاکخانه د لارې د گلگت خلکو الیکشن کمیشن ته لیږلي د هغې شکایت هم راغلی دي چې دغه وټونه ګنې بیا حکمران ګوند د خپل کاندیدانو د فائدې لپاره استعمال کړي، خو تر دې دمه دوی سره کوم ثبوت نشته. خو ویل کیږي چې دغه وټونو په ذریعه سره د انتخاباتو نتیجې بدلی شوي او پرون الیکشن کمیشن هم ویلو چې موږ خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي جاري کړي او خلکو جشن او یادګټ خوشاله مانځل شروع کړي. د الیکشن کمیشن گلگت بلتستان لخوا تر دې دمه هیڅ یو د حلقې سرکاري نتیجې نه ده جاري شوي. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د دوی د تکړه سیاستدانانو د وفاداری بدلول یا بل ګوند ته د اړولو او په انتخاباتو کې د درغلي او تورن لا هم شته دي، خو مظفر حسین وای چې هغه وخت چې سرکاري نتیجې راشي معلومه بشي چې دغه ګوندونو په تورنو کې څومره صداقت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ته څنګه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com ټکی خام د پاکستان ځینی کارپوهان فکر کوي چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبایک ترمنځ تړون باندې شای سل پسل عمل ونه سي، خو البته له دې سره به د دې ډلې پر ټولنه او ریاست اثر او نفوذ لا زیات سي. تړون د نومبر پر 14مه له پر شپاړسمه له هغه وروسته وسو چې تحریک لبایک د فرانس په یو مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خبرېدو پر ضد د راولپنډي په فیض آباد سیمه کې تر دوه ورځو پوری احتجاج وکړ، چې له وجې په پنډي او اسلام آباد کې ورځنی ژوند لستون سره مخامخ شوی وو. دغه احتجاجونه او تړونونه په ټولنه کې د مذهبي ګوندونو اغیز څومره زیاتوي؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوی چې حکومت به په دوه یا درو میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي، پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي، په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي، او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشي کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدده احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکول په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنا ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نشته سوی وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه سو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د امریکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیوز جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا ابلاغ کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے
پر خاص طور کے چکلہ لنفرت ڈکی بیانیے پر لپسے تبلیغ کیجی او دخل کو جذبات را پرول کیجی دو دی اثر خام خبر خلق کیجی دو دی سر نوی خلق دی دل سر ملگری سی او دی طاقت لا زیاد سی داور به هم د دې منفی اغیز وي. تل مولې دلی دی چې حکومت د دوی د خوشالولو پالیسی درلودلې ده چې لکبالې د دې ډلو طاقت نور هم زیات شي
کی قوت میں زیادہ اضافه ہوتا ہے.
امیرانا په خواني تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی، خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے مذہبی جتھوں سے، تنظیموں سے،
لا مذہبی ڈلو او تنظیموں سره داس تړونونه مخ کی هم سوی دي. خزما په فکر دا دلند وخت لپاره وی چې د دوی غصه کم کړل سی او بیرته کورن ته ولېجل سی. دا سلسله ل 1909 اویم کال را روانه ده. حکومت لمخ هم د دغه ډلو ټول شرطونه منل دي، خو ترننه پوری موږ ونه لیدل چې پر دوی شرطونه بیا په سنجیدګۍ سره عمل سوی وي. ان هغه ډلې چې دغه تړونونه کړی وي هم بیا پر دې د عمل غم نه دی خړلی. دوی هم پوهیږي چې دوی ته د وړو فزه په کار ده او دوی ته په کې وازنی ګټه ښکاری چې لدی لارې خپل زور ښکارا کړی او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخ کړي. دا ځل هم دغه سوی دي
او خپل لیے سپیس کو انکریز کړي. تو ابھی بھی یہی لگا ہے.
په لندن کې مشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدکا هم ورته نظر لري. نوموړي د نومبر په 14مه نیټه مشال لري ټول چې د تړونونو او احتجاجونو لاري د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر او نفوذ لاندې راولي.
آپ یہ پلٹ کے مت دیکھیں کہ
تاسو دا نه ګورئ چې تحریک لبیک یا تر دې لمخه چې جماعت اسلامي وا دوی د داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څنګه اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړي شي.
انګریس ہے سوسائٹی میں وہ کتنی بڑھ جاتی ہے.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغه سي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی هیله مندي چې په په خیبر ضلع کې د ورانسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ لپاره پیل کړی کار سرته ورسوي. دوی وایي نوي استادان برتی کوي او د ماشومانو د موند او پلرونو او استادانو شریک اتحادیو له لارې په سکولونو کې سهولتونه برابروي او د دوی لپاره یې فنډونه هم جاري کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوې عمله هم برتی کوي او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروت دا یا ډیمیج شوی دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ډیمیج سکولونه کې چې کوم دي نو 30 سکولونه کې کار شروع شوی دي او دا چینیز ایډ وتوی په دې کې موږ هغه موږ نه 50 سکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم څه سکولونه موږ ورکړي دي د فولی ډیمیج په هغه باندې هم څه کار شروع دي خو دا به لږ ټایم اخلي یخنیم راله نو انشاءالله چې مکمل بشي خو ټایم به اخلي. دا میسنگ فیسیلیټیز والی سره به څه خبرو کوم چې موږ سکولونو ته فرنیچر ورکو ټاټونه ورکو دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه سکولونو کې ماشومان لا ورکړل چاته ملو شوی دي چاته به انشاءالله اپتنی مکه ملو شي. اوس موږ نوې اشتهار ورکړی دی او په هغه کې موږ سره 511 پوسټونه خالی دي. د دې نه علاوه موږ سره د هډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالی دي. د سبجیکټ سپیشلیست والا 30 پوسټونه هغه هم خالی دي. هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغه په خپل لیول باندې کوي. هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی او موږ نوې کنټ پوزیشن غوښته دي. هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټریټ ته لیږلې دي. انشاءالله په هغه باندې هم سر کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنی د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي او ټولې ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
منګه په میسنګ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ٹی سی په تر باندې هغه دیوالونه جوړړي ګروپ لیټرین جوړړي چتا باونډری وال کم وی هغه چتا ایڈیشنل کلاسونه پر ان پیسې ورکړي دي. نو په دې لړکیو منګه سره تقریبا 44 کروڑ روپې سکولونو ته لیږلې دي. دې کې څه چې کونه غي ته ملو دي څه نه دي ملو د چا د بینک اکاونټ غلطو د چا د سکول نوم غلطو د هغې په وجه باندې هغه چې کونه واپس شوي دي نو هغه موږ کسان ورته کینو دي. انشاءالله چې هغه به هم ټیک شي نو هغه به د سکولونو ته لاړ شي او دغه رنګې دا کوم چې میسنګ فیسیلیټیز دي ګروپ لیټرین شو واټر سپلای شو ایڈیشنل روم شو دا الیکټریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به انشاءالله پوره شي.
سرور پردای د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکې اتحادیې په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرج کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راووزي.
ما خلل چې فائدہ ډیر زیاته دا وسو وسو د برهراس د کم کمیټي او کونسل چوته جوړیږي دا برهراس اختیارمن وي اکه کمرې مرمت وی په کا کړکای خرابې کړي استادانو کرسي کړي ماشومان بنچونه یا کرسي د پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي کې اکثر د همدغو علاقو دي. انشاءالله تعالی بل دی آن د ریکارډ یو شوي داسې نه چې دا کونسل ته ملو شي نو دوی ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید دی یو یو په کوم ځای باندې ولګي دی هر یو شی ریکارډ باقاعده پروت دی او ټیک ټاک اډیټ وی کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشا 615 تعلیمي ادارې فعال دي او 1,00,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دی. احمد الله را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لغت څخه د خبرونو لنډیز وورو.
پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین لوړاندې څخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخستو منظوري ورکړې ده او دې لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنو سره په رابطه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په 3 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوي. 3 کسان ترې مړه شوي دي خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی گلگت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکول خپل وعده به پوره کوي. نن د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې و چې گلگت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي او دا ځکه چې د یادې سیمې اوسیدونکو د احساس محرومۍ سره مخ دي نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان سرکاري ریډیو له یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلگت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې 13 افغان ځواکونو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسه نه دی ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونو کې یو لویه شخړه رامخته کولی شي. سپینې ماڼۍ په دې څه ویلو نه ډډه کړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د یو بل نړیوال ریپورت وړاندې کوو. په دې ریپورت کې تاسو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په دې اړه اوري چې نوموړي له خپلو سلاکارانو څخه غوښتي چې دوی په ایران کې د ایران پر اټمي تنصیباتو باندې د کاروایی کولو چانس لري کنه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار نوریاس نوری راکوي.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې 2 میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12 په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ټرمپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ټرمپ ته ویلي وو چې دا کار ونکړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ټرمپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ټرمپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په دریمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په شلمه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي، او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
د دوای جوړولو امریکایي کمپنی موډرنا اعلان کړی دی چې د کورونا پر ضد دوی له لوري جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایلا کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین پر جوړېدو دی. د موډرنا امریکایي کمپنی مشر پروند ویل چې د دوی دا واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د دې ناروغي په مخنیوي کې بریالی دی. تفصیلي اسمت سروان راکوي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.5 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د ارزښت کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو آزمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تیره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نیوي بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشاله يم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت ته اړتیا ده.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو د په خبره دا په دې معنا نه ده چې ګوندی د سولې د خبرو مخالف دی. اسد الله خالد وایي ک تیر کال د قطر مزاحمت تونه او محدودیتونه نه وای نو شای لاسته راوړنې ډیر وای. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسد الله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د سرګندونی د سی شنبه په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړي، ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره کاتیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره دوی د دفاع حالات ولاړل.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
واقعی که در سوردای دو دهه اخیر د اونو افتا باشه.
خغلی خالد ده هم ویل چې د افغانستان له ملی اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لار پیدا کړي او موږ وکولای شو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خنډ رامنځته کولو او د دغې پروسې او جګړې په اوږدولو تورنوي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپټمبر په 12مه پیل شوي، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. اسدالله خالد دغه شان افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سي، خو د امکان هم شته چې زیات سي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسې د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دي لیدلي، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچیر دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه محل شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي، د هم ویلي دي چې د امریکا برحال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ماموریت په پای کې دا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته دغو امریکایي چارواکو له خولې دا هم ویلي دي چې دا خبره د همدې اونۍ په پای کې امریکایي ځواکونو ته ویل سوي، خو رسمي امر ورته نه دی سوی. د سرچینې په وینا د دې پلان له مخې به 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې پاتې سي. دا محل په افغانستان کې له 3500 تر 5000 امریکایي عسکر میشتي، خو په عراق کې بیا دا شمېر 3000 تنو ته رسیږي.
رحمت الله افغانو د ننګرهار د امنیا کومندانۍ چارواکي وایي پولیسو چې په تیرو دوو میاشتو کې ډول ډول 311 مله وسلې د عملیاتو او جنایي جرمونو پر مهال او یا هم له قاچاقبران نیولې دي د ډایا یا بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل دي. موږ همکار بز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار پولیسو ډایاګ یا د بی وسلې کولو پروګرام ته 311 میله ډول ډول سپکی او درنې وسلې د نومبر په 12مه نیټه د ننګرهار امنیه قماندانۍ په انګړ کې وسپارلې. په دې موقع د ننګرهار امنیه قماندان جنرال غلام سنایی ستانګزی خبر اعلان ته وویل
د ننګرهار د امنیه قماندانۍ پولیسو په دوه میاشتو کې په حدود 311 میله مختلف نوع سلاوي چې په غو کې ثقيله او خفیفه سلاوي شامل دي پولیسو عملیاتو کې له تروریستانو، جنایي مجرمینو او د قاچاقبرانو نه لاس تر وړل. د دې فاعلین علي او قضایي ارګانونو ته معرفي شول او اوس تاسو وینئ چې دا سلاوي د ډایاک پروسې ته تسلیمیږي.
د ننګرهار ولایت مالیه ادارې مرستیال ببرک مخیل په دې موقع د پولیسو د لاس تر وړلو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې پولیس باید د نامسولو وسلوالو سره هیڅ ډول رعایت ونه کړي.
دغه فعالیتونه زمنګ د امنیت لپاره، د امنیت د خوندیتوب لپاره استایو او زمنګ د خپل پولیسو نه او د ټولو امنیتي ځواکونو نه دغه هیله ده چې دوی همدغه اقدامات وکړي او غیر مسول وسلوالو ته اجازه ورنکړي چې د دغه وسلو په ذریعہ باندې امنیت مختل او خراب.
د افغانستان په ختیس کې د دفاع وزارت تر چتر لاندې د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مشر د ګروال غلام حسن خبر اعلان ته وویل چې دا وسلې به د دفاع وزارت په وسلتون کې له ترمیم وروسته بیرته امنیتي ځواکونو ته د امنیت ساتلو په موخه ورکول کیږي.
دغه 311 میله سلاګانې چې نن تاسو په دې میزو باندې وینئ د ډایاګ برنامه ته ورکی، ډایاګ برنامه به دا سلا د وطن د تامین په خاطر امنیتی ځواکونه چې د سلاګانو ته بیا ضرورت لري، کوم چې فعال ورکول کی، کوم چې غیر فعال دي ترمیمي کی فابریکه عربي کی او بیرته ورته د امنیت په خاطر باندې ورسوه.
د زیاتوی چې په 13 روبه کې هم د ننګرهار امنیه قماندانې ډایاګ ته 514 میله ډول ډول وسلې چې د بیلابیلو عملیاتو او جنایي جرمونو پر مهال او د وسلې له قاچاقبرو یې نیولې وي ډایاګ ته سپارلې وي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو.
په پاکستان کې په دورستوي کې د کمی احتساب ادارې یا نیب د واک او رول په اړه بحثونه له هغه وروسته تاود سوي چې یو خوا اپوزیشن سیاستوالو دغه اداره د حکومت لخوا د دوی پر ضد د سیاسي آلې په توګه د کارول کېدو تورونه پورې کړي، او بل خوا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر سحر کامران د دې هیواد بشري حقوقو وزیر ته په یو لیږل سوي لیک کې دا اداره د بشري حقوقو په سرغړونو تور نه کړی ده. نوموړي په لیک کې د دولس هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نی په حراست یا د دوی د ورکړو له امله مړ شوي دي. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې د نیب رول واک او تاریخ شالید بیانوي.
نیب اگر یہ کام کر گیا
حکم کا نہیں ہو سکتا جہاں جج
نیب کی چیئرمین کی تقریر کے حوالے سے ایک
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلونو دا بحثونو پر محال دا اپوزیشن گوندون سیاستوال د دې هیواد قومی احتساب ادارہ یا نیب په انتقامی کاروائی تورنوی یا وای چې دا ادارہ د دوی او حکومتي غړو ترمنځ توپیر کوي. اپوزیشن مشران په وار وار ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت نیب له دوی څخه د سیاسي انتقام لپاره کاروي، او کڅوک هم پر حکومت یا ادارو نیوکه وکړي نو نیب د هغه پر ضد اداري یا مالی فساد مقدمه جوړ کړي. خو حکومت او د نیب چارواکي دا تورونه نه منیا وای چې نیب به توپیره د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په اداري یا مالی فساد کې شکیل وي. د پاکستان قومي احتساب ادارې د دوه حکومت مخالف ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر یو شمیر مشرانو د درغلي مقدمه جوړ کړې دي. دا وخت د مسلم لیگ نون د رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ګوند مشر شهباز شریف، مرسیال مشر مریم نواز، د نواز شریف او شهباز شریف زامن او د ګوند ځین نور مشران د نیب لخوا د درغلي تر مقدمه لاندې دي. بلخانی د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری، د هغه د خور فریال تالپور او د ګوند د ځینو نورو غړو پر ضد هم د مالی فساد مقدمه جوړ کړې دي. دوی ټول پر ځان لګیدلو تورونه انکار کوي او د دې مقدمو تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. خو د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټری سحر کامران د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8مه د دې هیواد د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری او په قومي اسمبلی او سینټ کې د بشري حقوقو د سینډینګ کمیټیو مشرانو بلاول بوټو زرداری او مصطفی نواز کوکر ته په یو لیږل سوي لیک کې نیب اداره د بشري حقوقو په سرغړونې تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د دولس هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو له امله مړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع او لیکوال آی رحمان هم په دې اړه د اکتوبر پر 15مه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډاون رسپانه کې لیکنه کړې او د نه پر قوانینو او عمل یې نیوکې کړې دي. سحر کامران په خپل لیک کې د بریګډیر ریټارډ اسد منیر د هغه لیک ذکر هم کړی چې نوموړي د 2019 کال د مارچ پر 14مه له ځان وژنې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکلی وو او ویلی وو چې خپل ژوند په دې هیله له لاسه ورکوي چې چیف جسټس به د نیب د کارمندانو په رویه کې مثبت بدلون راولي، چې د پوینا هغه د خلکو له ژوند او عزت سره لوبیږي. نوموړي دا هم لیکلی وو چې هغه څوک باید مجرم ونه پیژندل سي چې پر ځان یې له لګیدلو تورون انکار کړی وي. ملخوا د نیب چارواکي د ځورونو له تورون انکار کوي او خپل کار د پارلمان لخوا دوی ته د ورکړل سوي واک په دایره کې ګڼي. د پاکستان د قومي احتساب اداره نېشنل اکاونټبلټي بیورو یا نیب د 1999 کال د نومبر پر 14مه د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف جوړ کړ. نوموړي له دې میاشت وړاندې د همدې کال د اکتوبر پر 12مه د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا له لارې واک ته رسېدلی وو. له دې وړاندې د 1999 کال په پیل کې د پاکستان د هغه وخت ابوري وزیر اعظم ملک میراج خالد په دور کې د درغلي د مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم یو اداره جوړه شوې وه. له هغه وروسته چې کله د 1999 کال په فبروري کې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه منتخب شو نو تر 1999 احتساب اکټ لاندې له پارلمان څخه په احتساب کمیشن کې د ځینو بدلونونو له منظوري وروسته احتساب کمیشن ته دوام ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دا دریز هم لري چې نیب د یو پوځي واکمن په دور کې جوړه شوې اداره ده چې باید ختم کړل سي. خو د پاکستان مرکزی حکومت او نیب د درغلیو په مخنیوي کې د دې ادارې کار اغیزناک ګڼي. نیب یو خپلواک او وفاقي اداره ده چې پر سر شاه اسلام آباد سربیره په لاهور، کراچي، پېښور او کوټه کې ځایي دفترونه لري. دا اداره د مالی درغلیو، رشوت، لامدن زیاتو اساسو درلودلو، د واک ناسم استعمال او په اقتصادي ترګری کې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کولای او هغوی نیولای سي، او تر دېش ورځو پورې په خپل ځانګړو زندانونو کې له ځان سره ساتلای سي. ورسره نیول سوي خلک احتساب عدالت ته وړاندې کول کیږي. دا اداره دا واک هم لري چې له مقدمې وړاندې له مشکوک کس څخه تر جوړجاړي وروسته مطلوبه پیسې واخلي او هغه خوشی کړي. قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ادارې د زیات واک او چلن په اړه نیوکه او اورېدنې سوي، خو د نیب په قانون کې د بدلون یا د نیب ادارې لمنځه وړلو واک یوازې د پاکستان پارلمان لري.
احمد شاہ اعظمی استاد ته رپورٹ وړاندې کاو او سم د یو داسي دوايي په اړه تاسو ته رپورٹ وړاندې کاو چې غلط استعمال د مور او ماشوم ژوند ته خطر پېښولای شي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړی ډاکټر سمیره شمس د هغې دوا په اړه د پوهاوي هلو ځلو باندې لاس پورې کړی دی چې د ستنې په شکل کې د ماشوم د ولادت پر وخت میندو ته ورکول کېږي. ملیحه امیرزاده په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې پاړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي. سمیرا شمس د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوې مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي. د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي.
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والا پروسیس تیز کی دو دوبارہ پی سی کی واسہ سیشن کرو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تو جوڑ کے چاہیے کہ وہ میڈیکل کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز تین ہیلتھ پہ لیڈ اخلی لو دے کہ مونگا گورو چ لیجسلیشن کو اویئرنس کو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو سٹیٹ کو
د تپ په جبا کې اکسیټوسین هغه هورمون ته ویل کیږي چې لبړان دنه ته یوې خزه په وینه کې موجود وي. دا هغه وخت کار کوي چې کله یو مور د ماشوم ولادت ته نږدې وي. په خیبر پښتونخوا کې د نرسانو یو استاد بی بی سلطانیا وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي، یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د خزه بچا دانې خلاصولو لپاره، او بیا وروسته چې کله ماشوم زیږي نور هم واپس خپل ځای ته راوستلو لپاره. خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار.
ڈبلیو سٹینڈر خدا دے وہی چیل کرتا صبح آرٹیفیشل ہارمون لکا اکسوٹیسین من نمر کوئی یو مدر دا دہاغی ڈیلیوری تے دیز دی دا او دہاغی یا ٹائم نہ لے پورا او یا دہاغی پور کنٹرکشن دی او طور تا برنا اکسوٹیسین ہارمون ورکی او آل تا بچدانی خلن نکلاوی گی نو آغا خوال تا ڈائلیٹیشن کئی پوش کی گی سرویکس نکلاوی گی نو آل تا بیا یوٹرس وش دی گی نو آل تا مور او ماشون دوارا پخطر کی بی
دا بے پولی ڈاکٹرانو سازمان ایم ایس ایف پا 2015 لسم کې د کوز دیر په تیمرګر کې و سیړنه کړې و. دغه سیړنې له مخه حالته او اتیا فیصد خزو ته د غستنه د هغه کسانو تر سارنې لاندې ورکړل شوی و چې باید نه ورکړې. په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې، 26% د لیډی هیلت ورکرانو، 23% د نورو، 6% د ډسپنسرانو، او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوي وي. د دغه سیړنې له مخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال و. بیا هغه خزو چې ماهرینو ورته دغه دوا نه ورکړي پکې د بچدانې د شلېدو شره درې چنده زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیر یوې طبي کارکوونکې ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په وسطن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو خزو ته دغه دوا ورکړي وي.
زه به دا نه وایم چې دا یو خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کیږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی وو. دا د هغې څلورم ځل وو. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوي وې. له هغې ډېره وینه روانه وه او په خېټه کې سخت درد وو. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچدانې شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي، بلکې بچدانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
تاسو هر یو هسپتال ته لاړ شئ، تاسو ګورئ د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیتس کیږي. د میټرنل ډیت څنګه کیږي چې لکه یوټرس رپچر شي نو هغې نه بلډ لاس شي، فیټس چې کم دی هغه خو پوشیز لګي نو اخر دا چې بس هغه هم خپل سټیم نه پرېږدي، فیټس ډیتو شي.
د دغستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورته چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیاره ده که نه.
د اسلام آباد د پیمس هسپتال یو ډاکټره شهلا مندوخیل وای چې کله ضرورت وینو د غستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینه لاندې ورکول کیږي.
مونږه هغه ټایم ورکو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنت یا پپوی کی چې مونږه هغه خزه ته خالي ورکول شو کوم مونږ پپوی غو اول مونږ خزه کتلی چې دا خزه به په اپریشن نه پیدا کی بچي دا بالکل نارمل چي دي د بچي وزن هم ټیک دي او به مور هم فټ ده د دې د هډو مسله هم نه ده هډو نه تنگ هم نه دي نو دا به نارمل ډیلیوري ته پار چې کوم کی نو مونږ دا ستن ورته لګو.
ډاکټر شهلا وای دوی خپل پوره احتیاط کوي خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایا نه کوم کې نہ سنبھالوی یا جن نرسان دنا پوہے لامل پڑیر ذات مقدار کے دغا دوا استعمالوی نو نتیجہ د مور او معشوم مڑی نوی. خوبا پا خیبر پختونخوا کی و نرسا شائستہ جدون وائی پا پاکستان کے نرسان پورا تعلیم حاصل وی او تربیت یافتہ وی.
عاشق مون سره خیبر پختونخوا کے ماشاءاللہ چې کم هر نرس کې وی فیمیل نرس جو یادم اغا مڈ وائف هم دی او نرس هم دی پر پاکستان کی ټول کوالیفائیڈ دی لیکن آئی کی کم ڈگری پروگرام دی اگر تقریباً پاکستان کے کو راؤنڈ اباؤٹ 100 نہ ابو نہیں لیکن دل تک چیتے کے پی کے مختار 4 to 5.
د ډاکټر شهلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر سرات هم وی چې په کې زړه بداوي الټیا نکول به هوشي او سخت سر درد شامل وی.
اوس نه وب شروع شي زیاته امروز کې ورکړي لکه دایا نه هندل کی یا نرسې یا پکورو کې چې کم کیږي نو هغه به دا سي چې په سر باندې به خي سخت درد شي په خزه چې به هوشي ته مخ شي چټکی پرورا سي دا لګ بل پرشر مو چتای.
استر وای دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي خو یوازې په سپټالونو کې ماهرین د استعمال ولو اجازت لري.
زوایم چې دغه دوا سم استعمال دی عملی شي یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخي اجازه ولري او دا دي یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکونکو به هم سارنه کوي. مونږ باید خلکو ته هم وایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. مونږ باید طبي کارکونکو ته د دوا د سم استعمال په خبر کړو او د ریډیو او ټی وی له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوها د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې لامل د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهي مهمه نه چلیږي. له دې سره تړلې خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت ته په دغه هڅو کې مخې تراشي او روغتیايي کارکونکو په دې پوها کړل شي چې دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
ملیحا امیرزاده وشتا ستوی ریپورت وړاندې کاو. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمد الله څخه اورو.
پاکستان حکومت د کورونا ضد واکسین لوړان د سخه د اخستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرټری نوشین حمید د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې سخه د اخستو منځوري ورکړې ده او د لړکی حکومت د واکسینو جوړولو دوه لوی کمپنو سره رابطه هم کړې ده. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس ته مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتی وپانه لمخې په 13 ساعتو کې د کورونا وایرس 2,500 نوي پیښې ثبت شوي، 3 کسان تمړ شوي، خو څه باندې 3,40,000 ترې بیرته رغېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي گلګت بلتستان ته د عبوري صوبې درجه ورکول خپل وعده به پوره کوي. نن د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان وویل کومه فیصله چې کړې و چې گلګت بلتستان ته به د عبوري صوبې درجه ورکوي نو خپل دغه وعده به ضرور پوره کوي. وزیر اعظم دا وینا له هغې وروسته کړې چې د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر لمخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف نه چوکۍ ترلاسه کړي. د کندوز سیمه ایزو چارواکي وایي چې 13 شپه افغان ځواکونو په دشتیرچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. وسلوال طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویارک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوځي حملې کولو نه په منع کولو سره هغه ته خبرداری ورکړې چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یوه لویه شخړه رامخې ته کولی شي. سپینې ماڼۍ په دې حق له څه ویلو نه ډډه کړې ده. او د پاکستان د کرکټ سپر لیگ د پی ایس ایل د پنځم پړاو فائنل لوبي باندې لاهور قلندر او کراچی کینګز ترمنځ لوبيږي. دا لومبه زل دی چې د کراچی کینګز او لاهور قلندر فائنل لوبي ته وتلی دي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. که تاسو پر دې چپو پاتې سواسنو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو په سیمه کې له خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.